ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿಯವರು ದುಂಕು ಅವು ಕತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಾಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಅಪ್ರಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದ್ವವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی دا مخصن لس بجے پا افغانستان کی ننیمی او دلتا پا واشنگٹن کی دا غرمی دو ایوہ بجا دا دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو یو واسا تا خبری خبرونه کی زیم ستاس کور بنا کلسم کا کرن
او زش پاک مومن
پا دا خبرونه کی تاس تا شراغ لاست ویو او پا دا خبرونه کی ستاس تا پار دیر مهم خبرونا ریپورٹونا مرکی لرو خو اول در تا ویو سی دا خبرونو سر تکی سدی
د پاکستان وزیر اعظم چیف جسٹس ته د پاناما لیکس په حق له د پلټنو لپاره د خط د لیګلو فیصله کړی دا وزیر اعظم سوشي به وړاندې قام ته خپل وینا کې ویلي کچره دغه په د باندې ثابت شول چې ګینه په غیر قانوني توګه دغه پیسې نورو هیوادونو ته د کمپنیانو یا د شرکتونو د پرانستو لپاره استولي نو دی به د خپل سفوی څخه استعفا ورکړي
او د پاکستان د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو د شغرونې عمله وای د روان کال د نومبر تر میاشت پورې به لشتر لږه 200,000 کورنۍ خپلې سیمو ته لیږي
او پاکستان تا د افغانستان د کډوالو وزیر د سفر په محل ګډ خبری کانفرنس ته د سفران د وزیر سره ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو چارواکي امید کوي چې په راتلونکو دوو دریو هفتو کې به د افغان کډوالو د رجسټري عمل شروع شي
دا او یو نور شمیر ریپورتونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره سيږي
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگټن ډي سي نه غواګیي د نن ورځې مهمه ستوري مهمه قصه د پاکستان د وزیر اعظم وینا او د پاکستان د واکمن غون لخوا سپریم کورټ ته هغه خط لیګل دی چیف جسټس ته چې ګنې دی د پاناما لیکس په حق لباندې چې کوم د غیر قانوني توګه پیسې نور ملکونو کې د کیښودو پټ معلومات سرګند کړی شي او پاغه باندې دی کمیشن جوړولو ته تیار دی دی د سپریم کورټ جج یا د چیف جسټس څخه غوښتنه کړې ده چې دغه کمیشن دی جوړ کړی شي او به تر په پلټنې دی وکړي شي څو شی به وړاندې د پاکستان وزیر اعظم قام ته وینا وکړه او دوی ویل چې کچره دغه خبره په دغه باندې ثابت شوه نو دی به د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي خو که ثابت نشوه نو مخالفه ډلې به ضرور د قام نه معافي غواړي په دې باندې زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته موږ سره راغلی دی ناشته ورته هرکلی کو محمد اکرام په خیر راغلی
ډیره مننه اشفاق محمد
که زموږ اوریدونکو ته تاسې د دغه وینا مهمه ټکی تر ټولو وړاندې ور څرګند کړئ
نواز شریف دا په دویم ځل باندې وینا ده چې د پاناما لیکس یا د پاناما پیپرز چې کوم خبرونه په میډیا باندې رالل چې د نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې په غټه کچه باندې جایدادونه لري نواز شریف تر ټولو چې کومه غټه خبره نن په دې وینا کې یا تقریر کې و هغه دا و چې کچري په د باندې الزامات یا چې کوم تورونه دي هغه ثابت شول نو دی به استعفا ورکوي دوی ویلي چې د پاناما پیپرز د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی او د دې فیصله هم شوې ده او نوموړي دوی ویل چې کمیشن څه سفارشات هم ورکړل نو دی به هغه مني خو د دې سره دا هم ویل کچرې په ده باندې کم ثبوتونه لګولی شي کم تورونه لګولی شي شوي دي هغه ثابت نشول نو تورونه لګون کې به د قام نه معافي غواړي او د دې به جواب هم ورکوي د ده په دې خبرو کې یو شمېر اړخونو ته اشاره هم وشولې چې د سره په تېرو وختونو کې کم ظلمونه شوي دي د څنګه بهر ته لېږلی شوي د پوز باندې هم د په پټ انداز کې نیوکه وکړلې او دوی ویل چې هغه وخت کې چاولې تپوس نه کوي چې د یو جمهوریت حکومت ختم کو د بهر ملک ته ولګو او د دې کورونو ته تالې ولګول شي
بل اکرام هغه په دغه خپل خبرو کې دا خبره هم وکړه چې ګنه په دې ملک کې ججان دواو یا ججان هغه د خپل روزګارونو نه اخوا کړ شول بیا په دغه ملک کې دغه احتساب پکار د چوشي د دې ترڅنګ د مل دننه نور ډېرې داسې مسلې وي چې هغه د یوې ادارې اړخ ته دغه اشاره و چې ګینې دغه ادارې سره تر دې وخته پورې چا کوم احتساب نه دی کړی او یوازې د ده یا د جمهوري پارټۍ د خلکو سره یا د جمهوریت چې کوم سیاسي پارټیانې دي د ملک د هغې سره د احتساب خبرې کیږي کله چې په واک کې راشي. نو د هغه دغه اشارې په کم کم ځایونو کې په دغه خپله وینا کې کړې دي.
هغه یقینا په ډېرو ځایونو کې دا کوشش وکړو چې نمونه وانخلي خو هغه طرف ته اشارې وکړي. د پرویز مشرف طرف ته اشاره وه چې څنګه هغه دومره په غټه کچه باندې ججان یا قاضیان لرې کړل، هغه نه چا تپوس ونکو او د ده حکومت یې برطرفه کړو، هغې طرف ته هم اشاره وکړله. نو دا کوم یو ځل نو په ډېرو ځایونو کې وکړله او زیاتې دا کوشش وکړو چې ګینې د ده سره په تیرو وختونو کې هم زور زیاتی شوی دی، دی بې ګناه دی او په تیرو وختونو کې هم په ده باندې داسې تورونه لګولی شوي دي خو تر اوسه پرې ثابت شوي نه دي.
خو اکرام، بعضې څېړونکي دا وایي چې د وزیر اعظم او یا د هغه په بچو باندې یا په کورنۍ باندې چې کوم تورونه د پاناما پیپرز نه ښکاره شوو معلوماتو کې لګول شوي دي، وزیر اعظم د هغې صحیح ځواب اونه کړ چې د هغې سره دومره مال حال دولت او دا پیسې هلته کې په څه شکل راغلي یا څنګه دغه وه سمو فکر دی. دغه وینا باندې څېړونکي څه وایي چې ګینې د پاکستان ولس او یا مخالفه سیاسي ډلې هغه مطمئن دي؟
دا به ډېره ګرانه وي د نواز شریف لپاره چې هغه قام مطمئن کی په داسې وخت باندې چې میډیا هم ډېره آزاده شوې ده او هغه هر څه چې د باندې کوم تورونه لګولی شوي دي دا په د پاکستان اپوزیشن خو به پرې لګول، خو دا د یو بهر ادارې نه راغلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه څو شېبې وړاندې چې د وزیر اعظم نواز شریف د وینا پر دې عمل کې هغه کمې خبرې کړې دي، نو هغه دا په واضح ویل چې دا تور خو مونږ نه دی لګولی، دا د بهر ادارو نه لګولی شوی دی او مونږ غواړو چې هغه دې وضاحت وکړي چې د ده کوم تورونه په ده لګولی شوي دي، دا صحیح دي او که دا غلط دي. د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم ویان دی فرحت الله بابر، د هغه لخوا چې کوم مختصر بیان راغلی دی هغې کې ویلی شوي دي چې د وزیر اعظم په تقریر یا وینا کې کومه نوې خبره نه وه او هغه د خپل ځان زیات وضاحت کوشش کړی دی،
د خپل صفایي
د خپل ځان کوشش کړی دی چې هغه څه ووایي. بل د ده په وینا کې داسې په هغه څه چې بهر ملکونو کې د ده د اساسو تورونه لګول شوي دي په هغې باندې هم زیات څه ویلي نه دي، خو بس صرف همدغه ویل چې د ده سره په تیرو وختونو کې زیاتې شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف رد عمل ته کرا شو، نو هغوی ویلي دي چې په دې کې دي د انټرنیشنل یا نړیوال آډټ فرم چې د هغې کتنه کولی شي هغه دې هم په دې کې شامل کړی شي چې کم کمیشن جوړیږي او دا یې هم ویلي چې دغه کمیشن دې څه کارونه وکړي چې د بهر ملکونو ته کمی پیسې وړلی شوي دي، که هغه په کرپشن کې راغلی دي، که هغه په کمیشن کې، دغه هر څه ته دې کتنه وکړه شي او د دې ترڅنګ د پاکستان نه چې کمی پیسې بهر ملکونو ته وړلی شوي دي او یا د بینکونو نه په عربونو چې کمی پیسې په قرضو کې اخیستلی شوي دي او هغه چا ته معاف شوي دي هغې ته دې هم کتنه وکړه شي.
ډیره مننه محمد اکرم ساسي، ډیره مننه. ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیور رادیو سهرنۍ بخنه غواړم ماخمنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی او دا د ټي وی او ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د وزیر اعظم چې کومه وینا سو شی به وړاندې قام ته وکړنو په هغه کې د خپل ځان د صفایي کولو هغه ډیری هڅه وکي او په دغه هڅه کې هغه د هم ویل چې همیشته لپاره د سره زیاتې شوې دي او د همیشته لپاره د هغه ادارو لخوا په هدف کړی شوی دی. د کوم ادارو په خلاف تر دې وخته د احتساب لپاره ډیرو سیاسي پارټیانو چې دې وخت کې د ملک ځان چمپیون ګڼي د جمهوریت هغې کم غږ نه دی پورته کړی، دی خاموش پاتې شوی دی. خو په دغې باندې د پاکستان نور چلنکار څه وایي؟ آیا دغه چلنکار وایي چې ګینې د وزیر اعظم دغه خبرې اترې دا سمې خبرې وي او که نه دغه دته یو موقع په لاس ورغه او د دغه موقع نه د پیدا واخیسته چې خپل قام ته د خپل ځان د سپینولو یا خپل ځان د پاکولو کوشش وکړه. د دې لپاره زموږ همکار رحمان بنوري صاحب سټوډیو ته راغلی دی. هغه ته هرکلی کو. رحمان بنوري صاحب خیر راغلی.
ډیره مهرباني اشفاق صاحب.
ډیره مننه ستاسو. او مایک هم تاسو ته وسپارو چې زموږ اوریدونکو ته
بالکل پوره تفصیل ورکړي. زه خپل اوریدونکو ته یو پریزنټیشن ورکوم چې پاناما لیکس تر اصل کیسه څنګه وو څنګه شروع شو. د ټولو لومبه پاناما رسوای چې دا د دې شروع شي و د 3 اپریل 2014 باندې د پیپرز لیک شي وو. د پیپرز لیک کېدو مطلب دا دی چې دغه ډاکومنټ چې دی دا میدان ته راوتل او په دې کې 2,14,000 افشور کمپنیانې یعنی هغه کمپنیانې کم چې په دنیا کې غلا جوړ شي د دنیا مالدار خلکو پکې خپل پیسې انویسټ کړي وي. دغه مطلب دا د پاناما رسوایي مطلب دا چې دا خلک د خپل سیمو د خپل هیوادونو د خپل ملکونو پیسې د غلط تک دي او پاګه ټیکس نه ور کوي د خپل هیواد کې ګټل شوی پیسې التوړي. خو دې کې مهمه خبره چې واغه پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره زور پاکستان خلکو ته وخم چې په دې کې ټول نغټ لکه څنګه سوشي به مخ کې تاسو کتل چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ چې دا هغه په دې کې نومراغه او داسې که نور امبلا کورنۍ خوځاول د نواز شریف د کورنۍ خبره کوم. یعنی پدې کې د نواز شریف لور مریم نواز شریف، پدې کې د نواز شریف زوی حسن نواز شریف او پدې کې حسین نواز شریف دغه خپل کمپنیانی دي. او هغه کمپنیانی چې دي باغې تور دا پاکستان کې پتور دا چې دي چې کوم پیسې په پاکستان کې ګټلې دي هغه یې په افشور کمپنیانو کې هلته انویسټ کړی دي یا په کې سرمایه کار کړی دا. د پاکستان وزیر اعظم ځامن دا وخت دا منی چې دغه افشور کمپنیان شته دي او د هغه لور مریم نواز شریف د دې تور نه انکار کوي. دې کې د پاکستان نور سوک سوک شامل وو. زه پکې زیاتره مالدار خلک چې پکې دی هغه اوریدونکو ته خپل وکتونکو ته وخیمه. دې کې 200 پاکستانی کمپنیانې چې دي هغه دغه په جنگلو شي په 200 کې 200 چې نمونه هم دا ډیر وخت اخلي. خو زه پکې غټ غټ نمونه واخلم. د نواز شریف کورنۍ، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف کورنۍ، سوک چې د پنجاب د نواز شریف رور دی، دې علاوه په خوانی وزیر اعظم بنظیر بټو کورنۍ، سوک چې دا نشته دی ژوندۍ نه ده پاک رسیدلې ده او وشتل شي په پنډه کې. د پاکستان د ایسای پخوانی مشر جنرال شجاع پاشا، د پاکستان یو بل مالدار کورنۍ سیف الله کورنۍ چې عثمان سیف الله په نوم باندې کمپنیانې داسې نورې پکې دي، د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د ځمکې کاروبار کوونکو یو ډیر مشهوره چې کوم تا ریئل اسټیټ ټایکون ویل کېږي ملک ریاض، د هغه بل هغه کمپنیانی، د علاوه د هوټلو مالک صدر الدین هاشوانی، د چاچی میری ټوټل او د چاچی په اسلام آباد کې نور یو شمېر ټوټل دي، او داسې ګڼ شمېر نور سیاسي، حکومتي، پوځي او کاروباري خلک چې دا غونونه باندې کې شامل دي. د علاوه شپږ سبزه بخپل اردوونکو ته کتونکو دامو خیمه چې په دې کې په نړۍ کې سر رسوایی شوې دي. لکه تاسو کزاب په سکرین باندې ګورئ نو په دې کې د نواز شریف د کورنۍ او د هغه د بچو تصویرونه عکسونه هم دي. خو دې سره پکې د مصر، د سعودي عرب، د افریقې، د یورپ، د روس، د چین، د انګلینډ او ډېر مشهور د دنیا شخصیتونو چې هغه په دې کې شامل دي. یعنی په نړۍ کې دا یو داسې رسوایی وه چې تر اوسه پورې د نړۍ د جرنالیزم په دنیا کې ورته د ټولو حیرانونکې رسوایی ویل کېږي. دې کې د پشام انډر صاحبانو ډېر مده کار کړی دی. یو ځل بیا پاکستان ته راشو نو په پاکستان کې دې باندې تاسو لکه یو مخکې خبرې هم وکړې چې ډېر خبرې روانې دي. یعنی د حکومت باندې تور دی چې څوکۍ دې پرېږدي ځکه چې د هغو بچو پغلا کمپنیانې جوړې کړې دي او پاکستان دا چې کم مشکل نه تورېږي په دې کې پغلا کمپنیانې جوړول او د هغې نه ګټه کول چې دي صحیح نه دي. په دې باندې نواز شریف په لومړي ځل قوم ته وینا وکړه. د نواز شریف لومړی وینا چې په هغه دا وویل چې د یو جج په مشرۍ کې به یو کمیشن جوړېږي او د هغې تحقیقات به کېږي. بیا په هغې باندې مخالفو ګوندونو تنقید وکړو او هغې ته منلو ته تیار نه وو. د حکومت د واک پر خودو متعلق غوښتنه ته وکړه. نواز شریف نن یو وار بیا وینا وکړه څنګه چې دا غي ډیټیل تاسو تفصيلات لکشي مخکې ویل. خو پاغه باندې هم مخالفه ګوندونه نوکي کوي او غیر تیار نه دي. پاکستان کې سیلنکاران نړیوال دا و چې د پاناما چې کوم په نړۍ کې تورونه رسوایا نه دي، په دې باندې د پاکستان حکومت دا وخت د ډېرو مشکلاتو چیلنجونو سره مخ دی. خصوصا په دې حالاتو کې چې د پاکستان پوز هم پرون د خپلو د افسرانو په بډ رشوتونو کې لرکولو اعلان کړی دی. نو دا هغه تفصيلات دي چې موږ اوریدونکو ته ورکړل. خو زه به دا وته ویم چې د علاوه تاسو کولای شئ زموږ فیسبوک وی ویډیو باندې او زموږ په ټوټر وی ویډیو باندې او زموږ په ویب سټ وی ویډیو باندې هم تاسو د خبرو نور تفصيلات پیدا کړئ. نو دا زموږ سره کوم معلومات هغه
ډیر مننه رمن بنوري صاحب تاسو ډیر مننه.
که درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده د پاناما لیکس او د نواز شریف د ولس سره د وینا تفصيلات تاسو ته زموږ همکارانو په تفصيل وړاندې کړ او هم دې سره بل تړلې یو ریپورت چې الیکشن کمیشن د پارلیمان د غړو د اساسو نوې شمیرې خوري کړې دي. هم د دې تفصيلات څه دي نور په دې کې څه دي زموږ همکار نوشروان کلندر په سیمه کې د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت شاه سره خبرې کړې دي تاسو ته یو ربیا وړاندې کوو.
او دا چې کوم تفصيلات الیکشن کمیشن جاری کړی دي نو دا د پاکستان چې کوم منتخب نمائندگان دي دا د دوی د کال 2014 نو اخلا تر د جون میاشتې کال 2015 پورې یعنی د تیر کال پورې چې د دوی کوم اساسي پاتې شوی دي دا د هغه تفصيلات الیکشن کمیشن جاری کړی دي. نو شروان ته دا تفصيلات تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دی د دوه چې کوم زریز مکی دي یا کورونه دي یا نور کوم جیداد دی دا غي کل مالیت د خوتل دی لکتر لگا 2000 روپے پاکستانی چې د دې مالیت ته او دا هم ویلی دی الیکشن کمیشن ته چې زما په بهر ملک کې سجیدا زنلرم د نواز شریف چې زما جیداد نشته دی او دا خبره هم کړې ده په خپل اساسو کې چې خپل زوی یعنی حسین نواز چې کوم دی هغه ماته 2 کروڑ دی 21 کروڑ او 55 لک روپے چې دی زه خپل زوی ماته راغلې دي. د تحریک انصاف چې کوم مشر دی عمران خان هغه چې کوم خپل اساسي مالیت خوده لري نو هغه ویلي دي چې زما سره د یو عرب او د یو 10 کروڑ روپو زما د اساسو مالیت ته پدې کې د عمران خان چې په اسلام آباد کې په ډېر وی ځمکه باندې پروت د کور دی بنګالا کې او په لاهور کې چې کوم کور دی دا غي مالیت ته د 500 لک روپو د عمران خان سره یو ګاډي دی او عمران خان هم دا وی چې په بهر ملک کې زما سره جیداد نشته دی. نور چې کوم د مهم سیاستمدارانو اساسي مخه تراغلي دي نو هغه کې د پیپلز پارټي چې کوم مشر دی آصف علي زرداری د خور فریال دلپور چې د قانوني سملې غړم ده دې د خپل اساسو مالیت یو کر او ویش کرولا او 3 لک روپے خو دل دې دغه شانتي چې کوم د اپوزیشن لیډر دی یا د مخالفو ګوندونو مشر دی خورشید شاه د خپل اساسو مالیت چې هغه 3 کروڑ شپږ اتیا لک روپے خو دل دې نور چې کوم مهم سیاست مداران دي یعنی مولانا فضل رحمان هغه د خپل اساسو مالیت صرف تاسو شوې د لګرو په خوده دی او به هم ویلې چې شما سره ذاتی غاړي زنلر ما سره ذاتی سوړلې نشته دی. نو شروان چې د ټولنه غریب چې کوم پدې کې د کانی سملې غړې دی د مظفرګر نه منتخب دی په آزاد حیثیت کې جمشید دستی نوم دی او هغه ویلې چې ما سره په بانک کې دا وخت یې کله چې هغه اساسي خوده نو صرف 2.5 روپے دی ما سره نو دا یو څو مهم چې کوم سیاستمداران دي داغي اساسو تفصيلات دي او ټول چې کوم د اساسو تفصيلات دي انتخابي کمیشن هغه د کال د 2015 جون میاشتې پورې چې دی دغه جاری کړی دی. نو
خو پیر ولایت شاه صاحب په دې موخه باندې د الیکشن کمیشن لخوا د پارلیمان د غړو د اساسي چې کوم دی د دې په اړه باندې معلومات ورکول دا سمان لري دا ضرورت وو او کنه دا غوښتنه ورچا
نو شروان چې دا څه چې تقریبا یو هفته روان دی چې کله د پاناما لیک دا معاملې مخې تراغلی و نو دا سي میډیا کې خبر مخې تراغلو چې دا د یو روټین عمل دی د اساسي ډیکلیئر کول د اساسي د الیکشن کمیشن په ورته پاړه باندې پرتی خدای یو خبر مخې تراغلو چې د الیکشن کمیشن د وپانینا چې کله دا سي د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونو مخې تراغلی دي نو دا غیر کړی شو د الیکشن کمیشن د وپانینا دا لری کریشو او په دې باندې ډیره سخت نیوکه کیږي د پاکستان په میډیا کې او دا معاملې بار بار راپورته کیږي چې دا ولی لری کریشو دی په داسې حال کې چې وزیر اعظم باندې تورونه لګي چې د په بهر ملکونو کې جیدادونه دي نو دا غي رسو بیا اوس دا الیکشن کمیشن چې دی نو دا اساسي چې دی نو هغه جاری کړی دی خو په دې کې چې کومه مهمه خبره ده نو هغه دا ده چې نواز شریف مزل بیا دغه دا داوود نواز شریف کړه د چي د بهر ملکونو کې جیداد نشته دي او د دې پورې وو چې ما په ډېر پیسې چې دي تقریبا 20 کروڑ روپے چې دي نو دې دا وو چې دا ما خپل زورا کړی دي
خلوډه رمنه نه پیر ولایت شه.
د پاکستان د قبایلی سیمې د قدرتی افتونو څخه د ژغورنې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د نومبر میاشتې پورې به، یعنی د روان کال د نومبر میاشتې پورې به، د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي تمام کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. په دغې باندې د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټینی نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د آفتونو له امله اوښتې نقصان بیا په ځای کولو اداره فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي وایي د قبایلی سیمو څخه روانو عملیاتو له امله بې کوره شوي نږدې 2 لک نه زیاتې کورنۍ سږ کال نومبر میاشتې څخه مخته مخته خپلو سیمو ته واپس کوي. په داسې حال حکومت سږ کال ټول کډوال په خپلو سیمو کې په ځای کولو څخه ویلي دي. د اف ډی ایم ای مشر فیصل شاډی راډیو ته وویل واپس لومړۍ مرحله روانه ده او په دې مرحله کې جنوبي وزیرستان ته 1.5 زره، شمالي وزیرستان ته 2 زره، اورغزو ته 15 زره او کورمی ایجنسی ته 2 لک کورنۍ د مئی میاشتې تر اخیره پورې واپس کوي. کومې کورنۍ چې پاتې سي هغه په دویم پړاو کې د نومبر میاشتې څخه مخته لیږل کیږي.
هغه خوري روغده بس ته ځکه دا فیزونه دي مختلف کنه، بس اخیره خبره دا راځي چې پر ځنده کرا غونډه کې دا ټول خلک به ان شاء الله چې سونه به کور شي دا نومبر د میاشتې به مخکې مخکې خپل کورونه ته ځي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تپای اوسیدونکو سورج داوړ چې د ځوانانو مشورې هم کوي وایي د عملیات ورسته په سیمه کې ټول بازارونه او کورونه کټکا پر دي. زیتوی حکومت د پرمختیا او خبرې تشتر ده او هدا پوري دي. هغه ول خپل سیمه څخه لري هم ژوند په خیمو کې او اوس په خپل علاقو کې هم ژوند په خیمو کې ده.
میرا ستم وزیرستان تک، شمالی وزیرستان تک ورګاټ شوی. میرا کری حالی نه ولیدل، میر بدوری نه ولیدل، حالانکه چې میش پستر کې شي عشق وشولې سنشتا. مثال اول کزه د ایجوکیشن خبره وکه، ایجوکیشن خو میرا وزیا تبا و خو یره جلوړ شه. ز خپل د طبيعي کلی سره تعلق لره. اغه زی د میر تقریبا سلویر 15 یاشت پیرا شو خو ایسا پر مثال سرکوري اداره یا پرایویټ اداره اټوله باندې تعلیمي
اته ولاسه کال 2015 راسه د کورم ایجنسی پاړه چې نرس خبي کوره ده. وای به کوره کې دوه په وخت هم حکومت دوی سره څه مشوره نه واخستې او اوس دوی واپسې په حواله هم دوی سره څه خبرې نه کوي او ټول فیصله انتظامی په خپل ایما کوي. وای ویل په علاقې کې اوس هم غیر یقیني صورت حال ده او واپسې نه اول په کار ده چې حکومت دوی ته د تحفظ ضمانت ورکړي.
مو ته ټول نو خبر زده کو ډېرې مو سکیورټي ځمېداري واخلې. هغه سکیورټي ځمېداري یې نه خلی نو بیا به مطلب حکومت ته خنه مو سکیورټي نه خلی به مو څنګه واپسې کوو. دی ار ډی پی سره چرته او ماته ته هین ته مو
انسان دوست نظام داوړ وای. هغه علاقې چې التوس هم غیر یقیني صورت حال ده او انساني ژوند د ستونزو سره مخامخ ده. که سره دې علاقو ته د کډوالو واپسي کوي نو دا به د خلکو ډېر منفي اثرات واچوي. وی ویل چې فاټا ته کوم فنډینګ د نړیوالو په ملاتړ شوی، هغه یوه برخه هم په قبایلي علاقو کې نه ده لګېدلې. کوم چې د متحده قومونو او پاکستانی حکومت ترمنځ د کډوالو د مرستې په نوم شوی تړون په ضد ده. نظام دا ورنه مو کله چې وپوښتل چې بیا متحده قومونو د واپسې په اړه ورنډون باور کوي نو وی ویل
د بده مرغه خبره دا غو چې اوی د فټې سیکریټریټ د پولیټیکل ایجنټ یا د اف ډی ایم ای صدا سره خاص عملداري نشته. اوی کا ټوله چارچ کیما دو فوج په خپل لوس وبخستی دوه وکړه د ودانۍ کارونه دي ټوله دیغه آرمی پولیس دی نو آرمی خو تاسو پاته دوی چې د میس په ملک شډر زیاته زیرا وردا اغه نه نه دی یو خبر اوري نه د فټه سیکریټری ټاو نه د پولیټیکل خبر اوري. د خلکو باندې ډیر مشکلات ځکه وی چې کته سو ګوري چې په کمزه کې سکول نه وي، په کمزه کې هسپتال نه وي، په کمزه کې صحت نه وي نو دا خلک په ډیپریشن شکار وي او بیا دا سه خلک کې دي شي چې بیا د تره غری په تره باندې مایل.
کله مو چې دغه پوښتنه د اف ډی ایم ای مشر فیصل شاه مخه ته سیشلی نو څه داسې جواب یې ویلې.
اغه خدا شي دي چې ریهابلیټیشن او کنستراکشن یونټ ته په فانتاسټیک مټیریال کې اغه اسپیکټر یې ګوري. مونږ ایمیډیټ ریلیف ګورو اف ډی ایم ای چې دي او دا ریټرن چې چرته مونږ وګورو واپس خلک لاړ شي اغه سره چې چا کور خراب نو مونږ بیا مختلف مونږ ډونر ایجنسیز دی هغه ول دا ټینټس ور کوي، دا نان فوډ ائټمز ول ور کوي، دا هایجین کټس ول ور کوي.
یار دی په قبایلی سیمو کې وسله والو په ځای روانو عملیاتو نارځ دی تر 15 کال نه زیات وخت شوی او دی له امر به کور شوی خلک وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او دا واپس یې غوښته کوي. د کډوالو سره د نړیوال په ملاتړ مرستې هم روانې دي او د دوی په غوښتنه نړۍ متحده قومونه په حکومت په قبایلی سیمو کې زر تر زره حکومتي واک په ځای کولو وروسته د کډوالو د واپسې ټینګار کوي. خو څېړونکي وایي نړیوالو مرستو باوجود هم په قبایلی سیمو کې حکومتي عملداري انتهایی د سستۍ ښکار ده. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، دیور آڈیو او ٹی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی په ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. پاکستان وایي په ملک کې د غیر قانوني افغان کډوالو ريجستریشن به په درې اونۍ کې دننه شروع سي، او د سرحد وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلکی سره ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې اشاره ورکړې ده چې واد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه د کال 2018 د دسمبر میاشتې پورې به غځوي. او د دې سره د افغانستان د کډوالو وزیر په پېښور کې صوبایي حکومت غړو سره یو غونډه کې د افغان کډوالو لو تراپیشي ستونزې په ګوته کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو د مشال ریډیو یو ویډیو ریپورت.
د رو کمیټه نمائندګي کمشنری و نمائندګي
په دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټه غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټه حل نکړې شوه، نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راو باسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د افغان مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره جوړه کمیټه به یوازې د رجسترډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي، او د غیر رجسترډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي.
زنانونم کارونه غواړي، او دغه اول د مئی باندې سبا دي کې بیا دغه نشته. اول د مئی نه ورسه از اول مئی ایره فیصله کردن کې بدونی پاسپورت نی به پیوار کارت نی معنا، و نی به تذکره می معنا، نی به کوم دیگه اسناد می معنا. صرف و صرف باید پاسپورت باشه، بدونی پاسپورت کس هم بدن نمیتونه. زنمی یک توجه شما
خود افغان مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وای په اسلام آباد کې د غیر رجسترډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غزولو خبري اترې کړې دي. په افغانستان کنسولګری پیښور کې د افغان مهاجرینو ځنی مشرانو د خپل ستونزو په اړه هم خبري اترې وکړې، او د افغان مهاجرینو یو مشر عبد الله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، زما مهاجر ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه ده، هغه پریده، هغه خو پکې تللی دی. کوم چې کارت ور سره ده هغه اخلي، هغه نیول کیږي. موږ په تکلیف یو، موږ په زحمت یو. دی ته ووایه تا د مشکلات دوه حکومت لري، سوځول کیږي پکې مهاجر. من تا ته جارو، من تا ته هغه کوم، من ته ما یوه چې کارت ماته نه وکه. زه درته نه یم چې کاپ ما ده، زما د مهاجرینو لپاره د تګ پر پروګرام برابر کړم.
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو اداره په پاکستان کې سپارک وای چې په پاکستان کې په کال 2015 کې لس ماشومان د ورځې په حساب د جنسي زیاتی سره مخ شوې دي. د دغه ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د پاکستان د حکومت ترمنځ د صوبایي او د مرکزی حکومت دواړو لخوا تر دې وخته دغه ستونزه جدي نه ده اخیسته شوې او دا د هغې په ترجیحاتو کې نه ده شامل کړی شوی. په دغه باندې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سپارک په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د کال 2015 دوران روزانه لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي او د کال په سر د دې ټوله شمیره 3,988 جوړیږي او ماهرین وایي چې د ماشومانو د هما حقونو تحفظ د هیواد د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ترجیحاتو کې نه دي شامل. غیر دولتی تنظیم سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چائلڈ دا کال 2015 د پاره خپل تازه رپورٹ چې سرخط کال 2015 کې د پاکستان دننه د ماشومانو حالت ته وای چې هیواد د ماشومانو د حقونو د تحفظ په حواله خپل ملکی او نړیوالو لوزونو کې پاتې راغلی دی. رپورٹ ښایي چې د کال 2015 دوران روزانه لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي چې ورسره د کال په سر ټوله شمیره 3,988 ریکارډ کړی شوی ده. په دغه رپورٹ کې په ماشوموالي د ودونو په کیسونو هم رڼا اچولې شوې ده او وایي چې کال 2015 کې 21% جینکې چې عمرونه لا 18 کلونو ته هم نه رسیدلې واده کړی شوي دي. د سپارک دغه راپور د سویلي ایشیا په حقله د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د رپورټ حواله ورکوي او وایي چې پاکستان کې 3.4 میلیونه ماشومان په مشقت کې بوخت دي او د دغه ماشومانو 70% برخه په خطرناک حالاتو کې کار کوي. دغه راپور د بیلابیل نړیوال او ملکی ذرایعو په اساس لیکي چې پاکستان کې د 15 او 14 کلونو د عمر ترمنځ 25 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې یوازې 14 میلیونه جینکې شامل دي او د دې لوی وجه په دغه راپور کې د سکولونو د ودانو او استادانو کمی او په سرکاري سکولونو کې د تدریس کمزورې معیار ښودلې شوې دي. د سپارک رپورټ د ماشومانو د صحت په حق لیکلي چې کال 2015 کې د ملک د مختلفو برخو څخه د پولیو د ناروغتیا 450 کیسونه مخې ته راغلي وو او د دې نه مخکې کال کې دا شمیره 201.1 ریکارډ کړی شوی وه او کال 2015 کې د سند په تر پارکر سیمه کې د خوراک د کمی قحط او د صحت د بنیادی اسانتیاو د نشوالي لکبله 103 ماشومانو ژوندونه د لاسه ورکړي دي. رپورټ لیکي چې د ماشومانو په حق له د جدید ډیټا بیس د نشوالي لکبله ریاست د ماشومانو څخه د مشقت اغستو په حق له پالیسیانو او قانون سازه جوړولو کې هم ناکام شوه دي. د ماشومانو د حقونو مبارز او سماجی کارکن ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د هما حقونو د تحفظ په حق له هیڅ پرمختګ نه دی شوی او زیاتوي چې د ماشومانو د حقونو تحفظ کول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل. د آئین آرټیکل 25A خو هر ماشوم ته د ویډیا معیاري تعلیم ورکولو حق ورکوي خو په دې باندې یو حکومت هم د زړه د خلاصا عمل نه دی کړی.
چیرې په پاکستان کې یو انډیپندنت نېشنل کمیشن د ماشومانو په حقوقو باندې پکار دی چې هغه د ماشومانو د حقوقو د صورتحال په حواله سره وفاقی او صوبائی حکومتونو سره وخت په وخت فالو اپ کوي او کوشش وکړي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو صورتحال ښه شي. د دې سره سره چې د 13 آئینی ترمیم نه پس د ماشومانو حقوق یا زیات تر چې دا کم سبجیکټس دي د ماشومانو تحفظ صحت تعلیم دا صوبائی سبجیکټس نو دې د سره ضروری ده چې صوبائی حکومتونه په دې باندې فوکس وکړي او د دې لپاره چې کم دی نو بجټ ریلوکیشن لکه په پښتونخوا کې کوم وګورو نو پښتونخوا د پاکستان واحد صوبه ده چې الته کې تر اوسه پورې د دې لازمی تعلیم په حواله سره د آرټیکل 25 ه په حواله سره قانون سازی نه کړی شوی. د دې سره سره الته کې د ماشومانو د حقوق تحفظ چې کوم دی نو یو کمیشن جوړ کړی شوی دی خو دا کمیشن نه میټینګس کیږي نه د هغې لپاره څه بجټ ریلوکیشن شوی دی. د ماشومانو د تحفظ څه نظام نشته دی او د فاټا صورتحال خو بیا موږ ته پته ده چې فاټا کې د ماشومانو د حقوقو صورتحال خو بدترین دے نو په هغه باندې ضروری دا ده چې صوبایي حکومت د پښتونخوا د پاره او وفاقي حکومت د فاټا د پاره او دغه سی بیا د ټولو صوبو صوبایي حکومتونه چې دي هغه د ماشومانو د حقوقو د پرمختګ د پاره قانون سازي کمیشن او د بجټ ریلوکیشن دا غوي د پاره پیسې مختص کړي چې په دغه سیزونو کې کار وشي.
سیرلونکو او ماهرین دا هم وایي کو حکومتونو د ماشومانو حقونو تحفظ ته په صحیح ډول پاملرنه ونکړه نو دا به په راتلونکو کې نه یوازې د هیواد په اقتصاد بد اثر ولري بلکې مذهبي تندرو یا تنظیمونو ته به نوې خشاک په لاس ورشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د قتل کولو پیښې ورځ تر ورځې مخ په بره روانې دي. په دغه باندې زمونږ همکاري وګمه جلوان د عوامي نېشنل پارټۍ مشر او په سینټ کې ناست افراسیاب خټک سره د سکایف د لارې خبرې اترې کړې دي. او روچی افراسیاب خټک صاحب، په دغه ستونزه باندې څه وایي چې ګینې د حکومت لخوا دغه سیفی خود مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستل شوی؟ راځي چې دغه مرکې ته وښو.
وجه دا ده چې اصل کې زمونږه معاشره کې زمونږ ټولنه کې چې کوم د ریواج په نوم د سړو بالادستی ده او غلبه ده، نو هغه اظهار په داسې شکل کې کیږي چې دا چې کوم ژوند جواک کې د ښځو برخه ده هغه ډیره کمزوري ده. او مونږ په ظاهره خو وایو چې خزه انسان دی، برابر ده، مګر چې کله عمل تراشي نو رښتیا خبره ده چې ډیر لږ خلک په دې عمل کوي. او لہذا هغه خزه سره دا سلوک کوي لکه چې د کور سامان ته چې کډه وای نو خزه ته هم کډه وای، نو لږ دا مشکلات شته. کورور زمونږ عشره د دې خبرونو راوځي او زمونږ لونی زمونږ خویندې تعلیم کوي لګیا دي او ورسره ورسره کورنو ته هم رڼا راځي، علم پوها. نو هغه سره زما په خیال کې رورو صورتحال بدلیږي، خو دا ده چې وخت به اخلي چې دا رښتې بدلیږي، دا رویه بدلیږي او کلچر بدلیږي.
افراسیاب صاحب، داسې خلک چې په داسې جرمونو کې ککړ بلل کیږي، خزو سره دا رقم زیاتیانې کوي، کله چې هم بیا دوی ونیول شي او عدالت ته راوړاندې شي، نو بیا هغه نظام کې بیا څه رقم نیمګړتیاوې موجود دي؟
نیمګړتیاوې دا دي چې اکثر دا د ډیټا چې تشپونوم د دیو ته عزت پونوم کتر وایي چې کوم حقیقت کې عزت نه دی یا غیرت پونوم چې کوم حقیقت کې غیرت نه دی. مګر دا چې قانون کې کمزوري دا ده چې د کورنۍ یو کس خزوږي او بلکس بیا د روغ جوړې په نوم باندې دا قتل معاف کی، او دا هغه مشکل دی چې پاکستان کې نه صرف پښتنو کې بلکې ټولو پاکستان کې دا مسله شته. پاکستان په ټولو صوبو کې، ایالتونو کې دا مسله شته. نو دا قانون کې دا نو چې دی دې کې د روغ جوړې په نوم باندې خون یا وینه معاف کړی شي او کوم خلکو چې دا جرم کړی وي اغوی آزاد شینو دینا خلق فائدہ واخلی او دا جرم بیا بیا کیږي. وجہ دا ده چې جرم کون کی ته معلومه ده چې هغه به د دې جرم نه آزاد شي او د هغه بند یا سزا بو هغه ته بلو نشي.
د دغه د مخنیوي پر ځ چې کوم قانون په پاکستان کې شته دی، نو ستاسو په نظر د هغه د قوی کولو مضبوطولو لپاره څه ګامونه پکار دي؟ او بیا تاسو په نظر حکومت څومره جدي چې دغه قانون چې دی هغه مضبوط شي؟
حقیقت دا ده چې پارلیمنت کې پاکستان کې په دې باندې سوزل باس شوه دي او اکثریت خلکو رائے دادا چې پکار دادا چې دا قانون کې دا دي قتل قانون چې دی ته پکار دادا چې ریاست خپل په دې کې فریق شي، مدعي شي او اچته دا حق نوي چې بنا یا قتل معاف کړي شي. او کدا سی قانون کی تبدیل راشی نو دی مخنیوی به وشي، مگر یوازې قانون پوری خبر نه ده، خبره د رویو ده، خبره د کلچر ده، خبره د انساني رشتو ده. زموږ وطن کې موږ خوش قسمت یو چې باچا خان په شانتي مصلحین وو دغه سي نور مسلمین پیدا شوی دي او غي دي حق کیو چې خزو ته تعلیم ورکړي شي او غوی سره د انسانانو په سلوک وکړي شي او خبرې په افهام او تفهیم سره وشي. مونږ د جمهوریت خبرې کوو په معاشره کې جمهوریت خبرې کوو جمهوریت لپاره کېدونه تیرو قرباني ورکو خو چې کور کې د جمهوریت خبره راشي نو دا غي نه بیا منکر یو خزو بارہ کې رویه داسې ده زمونږ سړو کې لکه چې دا ربر سړی راکاږي نو هغه اوږد شي خو چې پرېږدي نو هغه بیرته خپل ځای ته راشي. نو زمونږ سړو ته هم چې تاسو خبره وکړئ د ښځو د حقوقو باره کې نو هغه په بحث کې به خبره ومني خو چې پرېږدي نو رویه بیرته واپس هغه ځای ته راشي لکه چې پخوانۍ وي. نو خبره به دا وي چې د جمهوریت کورونو نه بهر یوازې نه دی کورونو درشل کې دننه هم پکار دا ده چې موږ خپل رویه جمهوری کو او انساني کو.
د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره او داسې رقم کارونو د مخنیوي لپاره چې د ننګ او د غیرت په نامه ښځې وژل کیږي خلکو کې څومره اویرنس شته او بیا د دوی د زیاتې بیداری لپاره څه کول پکار دي؟
خلکو کې خو که بیداری وي نو دا جرایم به کېدی نه. بدقسمتۍ سره خلک پوه نه دي او زموږ وطن کې د علم رڼا ډېره کمه ده جهالت تیارې خورې دي او لکه چې ما ارزو کړو یعنی په ځای دی چې سړی په خپل رویو نظر ثانی وکړي او د رشتو فیصلې په انساني توګه یعنی حقیقت دا دی چې په خپله په اسلام کې هم واده دپاره یا رشتې دپاره د ښځو رضامندي چې دا هغه شرط دی یعنی نکاح کې پوښتنه کیږي نو که داسې طریقې سره تعلیم کې او علم کې هم دا خبرې راغلي دي چې که ښځه برابر انسان دی نو هغه سره باید انسان په مطابق سلوک شي او هغې پوښتنه د رشتو کې د هغې پوښتنه چې لازمي به ګرځولی شي نو که داسې وشي نو په دې کې به دا 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 قسم ته خبرې به ختم شي. مګر دا ده چې دې دپاره لکه چې ما ارزو کړو په رسمي تعلیم کې هم دا خبرې پکار ده چې وشي او چې غیر رسمي تعلیم دی میډیا په ذریعه پوهه ده یا زموږ د معاشري مشران چې دي که هغه سیاسي مشران دي که هغه مذهبي مشران دي که هغه مسلحین دي که هغه قومونو قبیلو مشران دي پکار ده چې هغوی راهنمایي وکړي او نوي نسلونه په دې خبره پوه کړي چې مونږ چې وایو چې ښځه انسان دی نو بیا د هغې سره انساني چلند پکار دی. دا خبره په زباني توګه کافي نه ده څو پورې زموږ په عمل کې زموږ په کردار کې دا خبره شامله شوې نه وي هغه پورې مونږ یو باقی انسانی معاشرے او مہذب معاشرے جوړولو کې کامیابی دینی شو.
ډیر مهرباني افراسیاب خټک صاحب د ڈی وی ریډیو سره د خبرو کولو ډیر مهرباني.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی خبرونه ده د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ نن په بونیر کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی وو. د اقلیت سره تعلق لرونکي سورن سنگ د پاکستان تحریک انصاف په حاله کارکونکي وو. د د وژل کېدو په حق له سوشي بي وړاندې زموږ همکار محمد اکرام د په بونیر کې له یو ځای خبريال شوکت بونیر سره خبري کړې وي او د دې سره په هسپتال کې په هغه هسپتال کې کلسي په سورن سنگ ګولي ولګې دي او هغه هسپتال ته یوړل سو. هلته سي کوم ډاکټر وو ډاکټر سراج کمال لاغوی سره هم دی خبری کړی دی نو تاسو ته یو عربیا دا خبری وړاندې کو.
جی بالکل ډاکټر سردار سورن سنگھ د پوره نومو د چیرې مخکې خبریال هم پاتې دی بیا د سیاست ته دنګ نکړ ود سیاسي ژوند چې کومه د جماعت اسلامي نه شروع شو بیا څلور کاله مخکې د پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او نه خپل چې کار دی د صوبای سمه غړی شو د کیتی عمر نه نو د صوبای اوس خپل خان چې ایڈوایزر دی د خبر کو خپل خان وزیر اعلی معاون خصوصي دی د کیتی عمر لپاره نن دا چې وکه ماستخین ماجګر د کیز صوبای سمه غړی راغلو تر ضلع هی د پاکستان تحریک انصاف مشر راغلو سواړی بازار ته انت کې د جلسو کړه په درجه جلسه کې ډیم شامل و ډاکټر سردار سورن سنگ بیا کړی چې ماجګر ما خام اغیر وسد شنو وی خپل کور ته روان شو او کور چې دی د سواړی بازار نه تقریبا 15 کیلومتر لري ایدم تر ته پیرو بازار کې مشهور را کسمه دا هم په دغه کې د کور دی پاچا بازار کې کله چې د خپل ګاډي ودراو په پاچا بازار کې د کور چې هغه د کلی په منځ کې کوڅه کې دی روان او خپل کور د مې کېدو د دوران کې د نامعلوم تنان یو نه صرف شی وی هغه د بسیط مکان ته سترګ باندې لګیدلې او هغه علی په ځای باندې چې هغه په حق کې درې
شوکت سب درته وي چې سردار سوران سنگ چې په دغه سیمه کې هم خو مشهور وو پیجندل کېدو دته د چاله خوا وړاندې دړکی یا کوم خطرې ملاو شوی وي
جی دته وایي د تو اکثر باج وخت کې وتا جنسوم وایره د شانتي پولیس ورته وایي چې سردار کله ګوټي احتیاط کوه ته ځان سره کم سے کم سکیورټی درته خو سي د سي ملنګ ټایپ شانتي کې بل د دې چوي سي اسی دا کوم ډېر تیز او جنسوم ورته کې وته تکري کې ډېر فوندور د سي بورډ ډېر تیز ځای هه ته جوړه کول دل بدغه وي چې موږ بدون غواړو پاکستان طریقې څه چې دا بدون غواړي او ځګ وخت کې د عمران خان سره په لیزي نه پاتې شو ان ته وایي چې را موږ د خان سیب هغه چې هغه خلک کې راځو نو کله به دې په موږ سایکل باندې روانو په بازار کې سلام بدل لري نه کول خلکو ته کله وي یوازې ډرینګ ته ناستو د تر وا سکیورټی نه وا د بازار سره پولیس نه ځان ساتل هم دا وجه و چې نن دې چې ما خام په سره وی انډیشمنت هغه به دې کله په خبرو کې فور ته نه کېدنه په دغه دوران کې وجه ده شو
سمه ده ډېر مننه او زمونږ سره د پیر بابا په هغه هسپتال کې چرته چې دی وړلې شوی ډاکټر سراج کمال صاحب راغلی دی نیخ په نیغه باندې په لاین باندې ډاکټر سراج کمال صاحب ستړي مشي او په خیر علی وعلیکم السلام ډېر مننه ډاکټر صاحب دغه اخیری لمحو کې چې تاسو ته سوران سنگ صاحب راوړلې شوی وو په کوم حالت کې راوړلې شوی وو هغه وخت کې هغه حساب ورکړې وه کله هغه الیکشن د سترګو حال راتوای
یار جی یو هو د ټول اول بینګ ډاکټر چې تاسو زما رقم تاسو کوي او کوم زما حق جوړیږي د هغه نه علاوه مې د پښتو حق جوړیږي په دې علاقه باندې نو که تاسو اجازه ترا کوي چې زه خپل غم خواري د هغه سره کوم
بالکل
ترنسینګ په اخلیاتو کې لدې علاقه یو داسې انسان چې زبر او ما چې هغه یو سلف میډ سره په دې لنګ تنګ وخت کې هغه ډیر حالې ځلې منډې او د هغه منډو او هر ځلو رنګ راوړو او یو بلې دن کې ستوري جوړ شو زمونږ ډیر نږدې په هر چا ګران او په خپل کور په خوا کې بالکل په کوڅه کې دننه وشته دي او ویل کې کې داسې چې نیمه ګڼه آن د سپاټ دی پروت وو او بیا چې موږ ته اطلاع راغله او خبره هسپتال ته راغله او هسپتال ته دی راوړل شو نو هی واز ایکسپایرډ بیا موږ په هسپتال کې چې دی نو ډریسنګ صفائی او نور چې زمونږ کوم ډیوټي وي هغه ټول موږ سره انجام کړی د بونیر ټول مخلوق تقریبا هغه هسپتال ته راغله او د هغه اخیری دیدار لپاره هغه ته موږ شانتي کې خو او بیا ما په خپل باندې په امبولانس کې اچولې ده
ډیر مننه ډاکټر سراج کمال صاحب
یو جهان مننه
د پاکستان بلوچستان صوبې د بولان ضلع په کچ سیمه کې د هندوانو یو مندر باندې د نامعلومه کسانو لخوا یرغل شوی دی او د غزې څخه پیسې هم وستل شوی دی او ځینې نور نقصان هم دغه مندر تړول شوی دی په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل د کوټې نه راکوي
هندو لژکیوي چې دغه پیښه د ضلع کچي د حاجي شیر په سیمه کې رامنځته شوله نا څرګند کسان د هندوانو عبادت خانې ورغلل لمندر زخی د هندوانو مذهبي کتابونه یوړل د ځلکچی انتظامی چارواکو د دغه پیښه په خلای وکړي او وی ویل چې دغه پیښه تیر شپه نا وخت را منسته سوي ده د ځلکچی د اجشیر هندو لژکیوي چې دغه وسلوالو کسانو د دوی پسپېزلی عبادت خانه کې موجود توکي مات کړی دي ګډوډای هم را منسته کړی دي د ځلکچی د هندو لژکیو مشر چودری پورن ویای
تین تالے بڑے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا اس کے بعد دوسرا گیٹ ہے پیٹی ہمارے جو ہم پیسے ڈالتے ہیں اس میں اس کو کاٹا وہ اس کے سارے پیسے
دری کلپانو ولوی دروازے تھا کلپور لگے دلی وہ دویما دروازہ ہم کلپوا بیا لا غورستا پمندر کی دننا چې په کومه پیټی کې موږ پیسې اچو داغه کلپانی ټوله پاره باندې کاټ کړی دي پیسې هم لزان سره وړګی دي لدیر زره زخیونی سی بیا تر 50 زره پوری دی وی موږ پدینو یو خبر چې دا یو سیاسي چکر دی. ولې چې دلته د روان میاشت پر 28مه باندې د دغیال کې د کامیا اسمبلی انتخابات هم ترسره کیږي. تر دې لمخه له موږ سره داسې څه نه اوسوي. هندو لږه کې ویي چې په کچې کې اوس د دوی غو 13 کوره ته نږدې دي. پخوا دلته تر 80 کوره زیات وو. اوس نورو ځایو ته کډه شوي دي. لمندر زخه د هندوانو مذهبي کتابونه د ګیتا د غلا کېدو په ضد باندې هندو لږه کې نن احتجاجي غونډې وکړلې. هندو تاجرانو خپل تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړلي وو. د ضلع کچي انتظامي چارواکي وایي چې دوی د دغې پیښې پایار د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي، پلټنې پیل کړي دي. نظامي چارواکي وایي چې دوی تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیري د دغې پیښې غندنه وکړه او نوټس یې هم واخیستې. د ضلع انتظامیه څخه د دغې پیښې راپور وغوښتې. هندو لږه کې په بلوچستان کې له پیړۍ پیړۍ څخه میشت دي. دوی د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خواره واره دي. دوی زیاتره تاجران دي. په تیرو لسو کلو کې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. هندو لږه کې وایي چې د دوی یو شمیر کورنۍ د اغوا برای تاوان له پیښو سره هم مخامخ شوي دي. هم له دغه کبله یو شمیر اوس له بلوچستان څخه د پاکستان نورو غټو ښارو له انتقال شوي دي. درې کاله له مخه خبري سرچینو وویل چې له بلوچستان څخه 40 کورنۍ د خرابې امنیتي وضع له کبله څخه هند ته انتقال شوي دي. او دغه ډول یو شمیر کورنیو د هند و سفارتخانه ته د تګ درخواستونه هم ورکړي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ده. نن په ګرد نړۍ کې د مځکی نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په داسې حال چې نن دا ورځ لمانځل کیږي او سره سره په ټوله نړۍ کې د کلایمیټ چینج یا د موسمي بدلون په حق له هم علي زلي روانې دي. تاسو ته یو وړه شانتي ویډیو وړاندې کوو د وایس اف امریکا د خبریال ویډیو سیزمر همکار د وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
ساینس پو هوای د زمکه نه راوتونکو د توانای ذریعه نړۍ د خطرې تر حد ګرموي. د زمکه لاندې د میلیونو کالو پورې ګيري د توانای ذریعه موږ د خپل جدید ژوند د ضرورتونو پوره کولو لپاره د زمکه نه روباسو، خو دغه توانایي بیا ماحول خرابونکې ګیس کاربن ډای اکساید خارجوي. دغه ګیس چې ماحول کې خورشي د زمکه ته نوره ګرمي را پرېږدي، خو د زمکه نه دا نور هغه عمر ګرمي واپس نه پریږدي چې اثر یې بیا د قدرتی آفتونو لکه د خشک سالی، سیلابونو، طوفانونو او بارانونو په شکل کې لیدل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته ویډیو ریپورت واورئ دی. هم دې سره تړلې یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. ټیونس یو داسې هیواد دی چې رسی د پلاستیک په لوټو باندې بندیز لګولو فیصله به کیږي او دوی وایي سی په دغه د پلاستیک په لوټه به سی هغه به بندیزونه لګیږي. ولې او د څه وجوهات په وجه دا بندیز و لګوي تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان. اشفاق رو تاسو زره کومش پښتنه وکړه دا پلاستیک کوم لوت سی یا شاپینګ بیگ سی ورته لکیږي هغه یې بس سو نقصانو نه اسی.
د پلاستیک نقصانات دا دی چې یو خو زیاتره دلته کې په امریکا کې یا پر مختللو ملکونو کې هغه داسې کار کوي چې دا ریسایکل کوي. چې کله هم دا ریسایکل کیږي یعنی بیا د استعمال لپاره کاروي، نو د هغې نه ډیر سیزونه جوړیږي چې د پلاستیک جوړ کم ام حالات دي سیزونه دي. په کور کې دلته ودانۍ کې کارول کیږي. د دې نه علاوه نور چې د پلاستیک کم سامانونه دي سیزونه دي هغه ټول هم دغه پلاستیک نه بیا جوړیږي. خو سرکل کې دي ډیره ضروری ده. د هغې دپاره یو سیستم په کار دی په هر ملک کې چې هغه دوباره د سرکولیشن دپاره چې دوباره بیا د استعمال لپاره هغه د کارول کېدو ضرور داسې یو پروګرام یا یو سیستم وي، یو نظام وي. خو په دغسې ملکونو کې چرته چې دغه نظام نه وي، نو دا د پلاستیک غوټې چې چرته هم لاړ شي دا قابل هضم نه دي. دا که په ځمکه کې لاړل، ځمکې ته پرېوتل او خاوره کې پټ شول، نو دا که هر څومره موده پرتی دا خرابېږي نه، دا په خپل حالت کې نو هم په دغه وجه باندې دا دوی وایي چې لکه مطلب دغه نقصانی دی او نقصان شته که چېرته د دې صحیح ریسایکلینګ ونشي. نو د وکیل خان دغه
رپورټ به اوس اورېدونکو ته هم ښکاره کړو چې هم څه نقصانات دي.
تیونس ځان ته هدف ایښود چې د شمالي افریقي لومړی ریاست جوړ شي چې د پلاستیک په ګوتو باندې بندیز ولګوي چې مقصد یې د خپل هیواد د چاپیریال یا د ماحول حفاظت کول دي. دا خبره د تیونس د چاپیریال وزارت کوي. د یاد وزارت تر مخه 1 بلین د پلاستیک ګوتې هر کال په هیواد کې استعمالیږي چې ورسره یو شمېر مسلې را جوړیږي. خو د سبزی په دې بازار کې په دې اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. د سبزی یو خرڅونکي عبدالخالق چارګل وای جوړیږي که چری مونږ دا ګوته اغستل پریک دو نو ها غتن بس کوي سوک چې دا خرڅوي. خو ډیر خلک په تیونس کې د حکومت د دغه فیصله مرسته کوي او وایي چې حکومت له پکار دي چې د پلاستیک ګوته زر تر زر ختم کړي. سوک چې د خپل ماشوم زوی سره د سبزی د بازار ته سودا لراغلي وایي چې زه د دې فیصله سره اتفاق کوم. مونږ لا د خپل چاپیریال حفاظت کول پکار دي او د راتلونکي نسل لپاره محفوظ ساتل پکار دي. د سبزی په دې بازار کې یو شمېر نور دکانداران هم د حکومت د خبرې سره اتفاق کوي. یو دکاندار چې داود نومیږي او په دغه بازار کې روایتي ټوکرې خرڅوي په دې اړه صدا سي وایي. دی وایي که څه هم زه د پلاستیک د ګوتو استعمال کوم خو درول یې یو ښه کار دی. د دې له وجې آلودګي جوړیږي. دې نه علاوه هم مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ څومره زیات د دې استعمال کوو. یو یا دوه واره استعمال کړو او بیا یې وغورځو. دا مهال کدي معلومات لا نشته ده چې د پلاستیک پر دې ګوتو په بندیز د کله نه عملي کیږي. خو د تیونس د ماحولیاتو یا چاپیریال وزیر وایي
منع الاکیس کما حکینا معناها مانعین الاکیس من لا تراجع فی القرار هذی لیکن بطریقه معقوله بامهال الصناعیین والقطاع لمده زمنيه انه سنه باش تكون 12 شهر.
دی وایي چې د پلاستیک په ګوتو بندیز لګولو فیصله ختمی ده خو وخت به اخلي ځکه چې مونږ کارخانه‌دارو ته وخت ورکول غواړو او دا به د فیصلې کېدل نه پس یو کال وي او کې دی شي د کال 2018 د مارچ ته میاشت نه دغه کار عملي شي. که داسې کول سره ټول کارونه سم روان وي نو تیونس به لومړی عرب هیواد جوړ شي چې د پلاستیک په ګوتو یې بندیز لګولی وي.
د امریکا یو مشهور سندرغاړی چې د پرنس په نوم باندې یادې د 13 ورځ د 50 کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. په دغه باندې زمونږ همکار وکیل خان تاسو نور تفصیل وړاندې کوي.
په کال 1974 کې ریلیز شوی د پرنس البم او فلم پرپل رین نومې سندره د هغه تر ټولو مشهور سندرو کې یو و. د دغه البم 40 ملیونه کاپی په ګرد نړۍ کې خرڅې شوې چې په اړه یې پرنس په خپله صدا سي ویلي وو. دی وایي چې په آخري ځل چې زه دلته راغلی وم نو ډیرو خلکو ته زما سره د ملاقات موقعه نه و ملو شوې. نو دغه وجه ده چې دا وارې مې ډیر وخت راوړی. د امریکا د ولسی حکومت کارکونکو ال شارپټن د هغه خلکو نه یو دی چاته چې دا معلومه و چې پرنس د یو سندرغاړي سره سره یو مرستې کوونکو تن هم وو. نوموړی وایي چې پرنس د تعلیم په مت کې د مرستو سره سره حاجتمندو سره هم ډېرې مرستې کړي. دی وایي چې زما په فکر په میلیونونو خلک چې د هر نسل دي نن د پرنس څوک چې په حقیقت کې یو بچاو د هغه په مرګ باندې خفه دي. د پرنس د ناصافي مرګ خبرونو سره د هغه مینوال په مینوپولس کې د نوموړي کور او سټوډیو مخې ته راجمع شوي وو. په ګرد هیواد کې د هغه په یاد کې دستوري روان دي او سندرغاړي ګوین سټیفنی وایي دا وایي چې د دې مطلب زما ټول ژوند دا زما د ژوند لپاره یو غټ زیان دی او دا زما خوشکسمتي هم ده چې په داسې وخت کې ژوند کوم. زه د هغه سره مینه لرم. دا یو بل عام تن وایي
ثانک یو فور یور ډیډیکیشن for you knowing your purpose of life and you over exceeded that purpose.
د امریکا د پاپ موسیقي مشهور هنرمند پرنس چې خپل نوم یې راجر نیلسن وو تیر ورځ د 50 کالو په عمر کې په خپل کور کې مړ موندل شو. نو موړی ته د پرپل رین سندره په غوره موسیقي اسکر ایوارډ هم ورکړل شو.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی بو ریډیو او ټي وی یو واسطه خبری خبرونه د محل پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ د خبرونی وګورئ نو په زموږ په پاڼه کې ته سي. اوس زه کلثوم کاکر سره د همکار اشفاق مومند او سره د پروډوسر وکیل خان تاسو اجازه غواړو. شش پادر ته غواړو.